She's the سترګې خکوله ما د چمکې دل ورکو ما درفتار د شفق د سرو ډکوم ځان له جامونا د چې سترګې سرې کوما په خمار سپ عشت ژوندون تیر کمولا جانا د تلاش د سوځې تو نه خبر نه شوې عبادت سره تلی هورې غلمان عبادت سره تلی هورې غلمان د ارمان خورې کې تو نه خبر نه شوې چې نشه شم د خپل ځان اوزم لکه اوز چې تنظرې د پنجرې نال مزړګي د غم دا رنګ اوچت شي مزړګي د غم دا رنګ اوچت شي لکه ګل پورته کړې سر د تیرې نام لکه ګل پورته کړې سر د تیرې نام شام ویل نشو دخل اورا وگا اس کا شوی شراب او خمار ناشوی مزل گی دیوا کو نغشتا شورا د بهار خزان زفل گلزار ناشوی جون دی خلاص تلاش خلاص شلی بنی هم ستری سر پور لبخ پول پاپو یاوڑا لکه گلی سات رنگ جہاں تاو خود لکه گلی سات رنگ جہاں تاو خود لکه سندریا لف پلو چپو یاوڑا چین شاشم دخ پلا سان اوزم لکه اوزی چی تنظر د پنجرے نام شاشم دخ پلا سان اوزم لکه اوزی چی تنظر د پنجرے نام مزڑگے د غم دا رنگ اوچت شی مزڑگے د غم دا رنگ اوچت شی لکه گل پورته کړې سر د تیرې نام لکه گل پورته کړې سر د تیرې نام چې نشاشم د خپل ځان اوزم لکه اوز چې تنظرې د پنجرې نام مزړګي د غم دا رنگ اوچت شي مزڑ کے دغم تا رنگ اچھا چھے لکا گل پور تکری سردہ دیرے نار لکا گل پور تکری سردہ دیرے نار
ستڑی مشاہی دا دا وائس اپ امریکا ڈیو ریڈیو پروگرام دے زرحمان بنے رہیم او نن بساسو دے پروگرام کوربے ما نور کلا حقل سردالی ٹکر سیب دے پروگرام کوربے بھی خواقا پروس خط تے نزب بساسو کوربے ما او نن بزنگ موضوع بھی دا شلم پیڑائی دا پختو جبی دا نظم نموڑ شاعر غنی خان پا غنی خان باندے پتیرو سو لسیزو کی لکل شوی دی مقالے لکل شوی دی کتابون لکل شوی دی بیسون شوی دی او حاغا پا حق لا دا پختو ادب دا دنیا محققینو یا نقادانو خپل خپل رائے جوڑ کردی دا پروستیو کی دا پختو ادب دا نقد او دا تحقیق دا دنیا یو دا سنم چھے حاغا پا تیر شوی دورونو کی چمرا تحقیق شوی دی یا نقد شوی دی دا حاغینا جدا رائے خپل کردی دا او یو نمی انداز سرا دا پختو ادب د نقد او تحقیق په جنګلو یا تعارف کړی دی دا دی ښاغلی سمیع الدین ارمان داودزی چې تر اوسه پورې شپږ کتابونه چاپ شوي دي او لا تر اوسه لګیا دی په خپله استاد هم دی سمیع الدین ارمان داودزی صاحب تاسو ته نن په دې خبرونه کې بخیر علی و ګران اردوونکو که تاسو غواړئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ 001202205003 ټلیفون شمیره ده او 1600 کې مونږ ټلیفون لیک خلاص کو تاسو به ټلیفون کولی شئ. د وزیر صاحب غنی خان سوکو لیونی فلسفي مترقي شاعر صوفي شاعر کنابل سوک
دا سیدا چې غنی خان په حواله باندې تر اوسه پورې چې په تنقیدی او تحقیقي نړۍ کې کم کار شوی دی نو په هغه کې درې قسمه موقف مخې ته راغلي دي. یو موقف دغه دی چې هغه صوفي وو، دویم موقف دا مخې ته راغلی دی چې هغه د ټیګور د مکتب غړی وو یا د ټیګور بعضې خلکو ورته شاګرد هم ویلی دی، او دریم موقف دا دی چې یاره هغه فلسفي وو. د دې ټولو خپل خپل دلایل دي، خو زما خپل رایه دا ده چې د فلسفي په حواله باندې هم دا خبره نیمګړې ده، او د تصوف په حواله یا د ټیګور په حواله باندې چې کوم موقف وړاندې راغلی دی نو هغه هم زه نیمګړې ګڼم. زما خپل خیال دا دی چې غنی خان جمالیاتی صوفی دی، او جمالیاتی د فلسفي کم بهیر یا کم ډیسکور چې دی په هغه کې دا هغه خپل مقام دی، دا خپل امتیاز دی، او د هغه مخې ته راوړل د نن یو ډیر غټ ضرورت دی.
خا جمالیاتی صوفی دی دا لږ واضح حق دی چې هغه اوریدونکو چې هغه با په دې باندې ځان په هول غواړي څنګه
دا چې دا جمالیاتی صوفی مان دی ویلې، جمالیاتی فلسفي مې ویلې،
فلسفي دی ویلې او بخا خا خا
جی جی دا چې دا کنه بنیادی سم دی لپاره اول ضروری دا دا چې دا کوم نور موقفونه دي دا ولې نیمګړې غنم کنه زلم کو پدی باندې خبر اوشي نو دا تمهید به بیا خشي زما په خبره د پویدو توان استعداد به هم پیدا
زب بالکل زب بالکل غواړم چې تاسو اول د نور چې کوم خیالات دي یا فکرونه دي د غنی خان په اړه باندې ضرور پاره باندې باسو کوي، او کلک مختصرن د جمالیاتی فلسفي تعارف کوي بیا به هغه طرف ته لاړ شي چې اوریدونکو ته لکه سانه شي تاسو دلیل ته بیا غوښنولې
وي. جی جی دا سیدا چې جمالیات یا خایست خایست شه دی او بیا فلسفیانه خایست شه دی، یعنی د خایست چې کوم تعریفونه شوی دی دا په دنیا کې د فلسفي مختلف قسمونه دي، لکه مادي فلسفه دا، الهیاتی فلسفه دا، او جمالیاتی فلسفه دا. نو د فلسفي هغه برانچ چې په کوم کې خایست یو ډیر غټ حقیقت یا یو ډیر غټه معجزه ګڼل کیږي، او هغه د ټولو نه غټ دلیل ګڼل کیږي، نو هغه ته جمالیاتی فلسفه ویل کیږي. زه د دین په نورو اسانو لفظونو باندې دا نشم بیانولی، خو هر فلسفه د یو حقیقت یا د یو مرکزیت خبره کوي. نو جمالیات د ټولو نه غټ مرکزیت چې کوم دی هغه حسن تور کوي فلسفیانه بنیادونو باندې ور کوي جمالیاتی فلسفه، او د هغه خپل دلایل دي، د هغه خپل یو طریقې کار دي چې هغه حسن څنګه متعارف کوي، بیا په دنیا کې د هغه خپل یو کلاسیفیکیشن هم کوي. نو زه د هغه قبیله نه هغه ګڼم.
او د تاسو جی او بخ او د تاسو د جمالیاتی فلسفي سره سره د غنی خان په شاعرۍ کې د جلالي تصوراتو یعنی پښتانه تصورات چې کوم دي او کوم چې جلالیت ته نزدیکیت لري د هغه هم قیلې د هغه هم فکر کوي چې د غنی خان فلسفه غشان هم کې دي شي
جلالی خونه البته جرأت ورته زوایا ما ځکه چې جلالی بیا او ما هغه ډیسکورس ته وزي چې کوم د تصوف والے کی صدا زې سیمپلی جرأت مندانه اظهار یا یو مطلب مزاحمتی خبر یا یو جرأت هغه ته وایا ما جلالی ورته نه وایا
خا جرأت مندانه یا زړورتیا خا اوس تاسو تاسو چې اوس په شروع اچ تاسو اوس په شروع کې وویل چې تاسو هغه فکرونه چې د غنی خان په حق لقائم کړی شوی وو، یعنی د صوفي شاعر دی هغه فلس داس دی او هغه هغه شند دی، نو هغه ولې نه منای هغه ک اوس نمبر په نمبر راته وایي چې دا غي درد تاسو سره څه دلایل دي؟
د ټولو نه اول خو دا تصور چې غنی خان صوفي دی نو زه دا وایم چې مشرقي تصوف بم کنه لرکو دی خو اسلامي تصوف کې دا کوي. یو عوامي شانت دلیل زتا ته در کوم چې په اسلامي تصوف یو داسې مثال نشته چې هغه د پیغمبر علی سلام د وجود یا د هغه د وسیله نه بغیر په تصوف کې کوم خپل مقام پیدا کړی دی. د غنی خان په ټول کلام کې نعت نشته دی، د پیغمبر علیه السلام په حواله باندې یو مصره د په ټولو کلیاتو کې. نو بیا د اسلامي تصوف زه ګڼم چې مشرقي تصوف جدا دی، باطنیت جدا دی، صرفیت جدا دی، تصوف جدا دی. خو که مونږ دا دایره ځان ته اسلامي تصوف کیږي نو کوم داسې صوفي دی چې هغه ته نه د منځ د پیغمبر علیه السلام واسطه وستې ده او بیا یې د مسلمانان صوفي ګڼي؟ داسې مثال زما وړاندې نشته. یو خبره دویم دلیل دا دی چې د غنی خان کم مونږ سره یاداشتونه دي یا د هغه کم سوانح دي، هغه کم مونږ سره په تحریری بڼه دي یا په ویناواله بڼه باندې موجود دي، نو دا هغه یو مرګره دا اقرار نه کوي. یا د هغه ژوند چې کم حیثیت دی یا تقریری مونږ سره کم سیزونه دي، نو هغې نه د تصوف یا د اسلامي تصوف چې کم فکری بڼه ده یا کمه واقعیاتي بڼه ده، غنی خان په دواړو کې ناراضي. دریم چې هغه موږ سره کم دی پټان کتاب دی یا دی هغه چې موږ سره په پارلیمان کې کم شپاړس مباحثی دی چې هغه ابریت او فریش ایئر په نوم باندې چاپ شوی هم دی، په هندوستان کې هم اوس په پاکستان کې هم چاپ شوی دی. هغه چې موږ مخې ته ایږدو دی هغه ټول تشخص مخې ته ایږدو، نو هغه موږ هیڅکله دې ته نه پرېږدي چې غنی خان موږ د اسلامي تصوف یو پیروکار یا یو علمبردار وګڼو. نو دا غټ غټ دلایل دي. بیا داسې نور ډېر شیزونه هم شته. بل زه دا وایم که دوی دا وایي چې یاره نه د خدای حوالې سره یا دې باندې د ده موضوعات دي، دا خو د بلا ډېرو غیر مسلمانانو دي. لکه ګوئټه چې دی څومره غټ فلاسفر دی، ګوئټه په اسلامي تصوف بلا د خدای شیزونه لیکلي دي، په پیغمبر علیه السلام یو طویل نظم هم لیکلی دی. آیا موږ به ګوئټه چې کوم دی نو په تصوف کې ودرو؟ ولی بیا نو درو په اسلامي تصوف کې هغه خو باقاعده د رومي د غزالي او د دین علاوه د حافظ د سادي د دین انسپایر دی، د دین د نړۍ ټول ادب سلورم عیسی چې کوم دا د دې برخه ګرځولې، د دې انعام ګرځولې دی. په پیغمبر علیه السلام حقیقت محمدي باندې یو غټ نظم هم لیکل دی. نو په دې بنیاد باندې هم صوفي وایو نه دا څه نشي کېدای. دریم چې کوم موقف د ټیګور په حواله باندې دی، دا هغه سره هم د اختلاف لرمه چې ټیګور چې کوم دی په 1912 کې د نوبل جایزه ګټلې ده. د هغه نه مخکې چې دا کوم تشخص دی، د هغه نه پس چې دا کوم تشخص دی، په هغه کې ډیر زیات فرق دی. بل 1912 کې په دې خطه کې په د هندستان د ویش نړوان دی چې کله دلته کې د فیرنګیانو حکومت وو، موږ د هغه کالونیزو، نو هغه د دې چې دا کوم بیانیه ده هغه ته ډېر زیات تقویت ورکړی دی. او بل د هغه په شاعرۍ کې انتهایی زیات ایجز دی او انتهایی زیات مطلب ځان خوري کول دی. او غنی خان چې کوم دی هغه بالکل د دې الټه دی. د هغه چې کوم خپل خاندانی تصور دی، ذاتی د هغه میک اپ دی، بناوټ او ساخت دی، او یا د هغه کوم شاعری دی، نو هغه د دې بالکل الټه ده. صرف په دې وجه باندې چې غنی خان شانتی نه کتن ته تللی و، نو په دې یو وجه باندې هغه دا د هغه ګرځولې د دې خلکو چې یاره د هغه نه متاثر و. غنی خان د هغه د مرګ نه بعد پوره نیمه پیړۍ 50 کاله ژوندی و، خو چرته یې چاته دا نه دي ویلې، نه دا لیکلي دي چې هغه د هغه نه انسپیریشن اخیستی و. داسې کوم ثبوت نشته دی. نو دغه هم د لیونی فلسفي په حواله باندې چې کوم موقف را وړاندې شوی دی، نو هغه کې لکه دوه درې کتابونه لیکل شوي دي، د مست ملنګ دی، لیونی فکرونه دي، یا داسې نور چې کوم نېشنل لیول باندې په غنی خان کار شوی دی. نو هغه د فلسفیانه افکارو په بنیاد باندې د فلسفي ویلې دي، خو مقام ټاکنه یې نه ده کړې چې دا د فلسفي په کوم یو صف کې ولاړ دی او په کومو دلایلو باندې ولاړ دی. محض د ده افکار راخیستي دي چې ګوره دلته کې دی، دا افکار وینو، دا فلسفیانه مضامین دي. نو صرف په فلسفیانه مضامینو کې موږ څوک فلسفي کوو، بیا په هغه مضامینو باندې مطلب دار چې ګوره ته صوفي هم وایو. نو ځکه زه دا ګڼم چې یاره دا ټول مواقف چې کوم دي یا دا ټول کوم سيزونه چې دي تر اوسه پوری شوي دي، نو دا نیمګړی دي.
هو سمي الدين ارمان زوځي صاحب د ځینی خلکو خو تر اوسه پوری په منل شي به ادب کې چې کوم تصور دي د تصوف د از د پیجنګلو لپاره کنه، اکی د خدای سره او د پیغمبرانو سره یا د اسلامیک اسلامي نقطه نظر نه د نیکانو خلکو سره د کلام یا د هغو د ذکر نه علاوه ای کی د نیچر د قدرت سره هم کلامی، مثال په توګه د باغ د ګل د جنت د پردی د هم کلای هم کلامی د زړه او روح ترمنځ تصورات او داغه اظهار. نو د غنی خان په نظمونو کې دا ټول جوت مزامین قشته دي کوم چې په دې بنیاد باندې ځنی خلک تصور کوي چې غنی خان شاید صوفی وو. او ور سره تاسو یو دومره خبر وکړه لا غدا چې بیا به منگا گوئٹے تو بیا به منگا هغه خلکو ته هم صوفیان ویو کوم چې په دې مزامینو خبرې کړې دي. نو تصوف گنی نور مذهب منون کی یعنی هندوان سکھان یا بیا عیسایان د دینه منکای چی دې کی صوفی نشکې ده؟
بالکل کی دې شي. تصوف خود دنیا په تمامي مذاهبو کې شته ده. زم خو وایم عمده چې مونږ د صوفی وایو او اسلامی صوفی ورته وایو. نو دا غي مونږ سره په سونو کال یو روایت ده. هغه روایت په غنی خان باندې صرف او صرف د خدایي مزامینو د زینا په بنیاد باندې د یو ورچس پان کړي ده. حالانکه د هغه خپل یو ټریډیشن ده، خپل یو تربیتی بڼه ده، خپل یو فکری بڼه ده. زه په خدای باندې خبره کوم، په خدای د مینې خبره کوم، نو دې د وجه د صوفی شوم. دا لکه مطلب زما خپل خیال ده چې صرف په دې بنیاد باندې چې د مزامین دی هغه سره مماثلت لري، نو دا د هغه قطار نه دی. زما خیال دا چې دا خبره ډیره کمزورې
ښه. اوس یو خبره چې تاسو وکړله او دا فکر کوم اوریدونکو ته به وضاحت شوی وي، ستاسو دلیل چې دغه به مخې ته راغلی وي. زه دا نه ویم چې دا دلیل سم دی یا د دلیل غلط دی. یو تپوس کوم ستاسو دلیل ته غوږ نیولی دی او اوریدونکو به ورته غوږ نیولی دا چونکی علمي بحث دی او تاسو د یو عالم په حیث باندې په دې پروګرام کې شریک یې، نو ستاسو دلیل ته موږ غوږ نیسو. خو تپوس دا دی چې کوم خلکو چې تر اوسه پورې په تیرو پنځو لسیزو کې په غنی خان باندې دا قسم لیک کړی دی او هغه د یو صوفی شاعر اسلامی صوفی شاعر په توګه باندې یا په تیرو دوو لسیزو کې یا په تیرو یو لسیزو کې یا په تیرو پنځو کالو کې دا هڅه شوې ده چې هغه دنیا ته وښایي. نو په دې دغه کې غټه غټ خامۍ چې تاسو کوم بیان کړلې دا هم دادی دا کمی چې تاسو ویلي په دې بنیاد باندې تاسو نه منئ. لکه مثال په توګه هغه په کلام کې د خدای ذکر دغه په هغه چونکه یو صوفی نه لاسنیوا غا نه وکړي، هغه یو باقاعده ناست نه وکړي، د یو کم د صوفیانو چې کم سلسلې وي دغه غړې نه زکه
دا سیدا کنه چې دلته کې دا یو د ما خپل خیال ده چې د مماثلت چې کوم فکری بنیاد دی هغه ډیر کمزورې اخیسته شوی دی. لکه مام په مور نظم لیکلې دی، رحمان بنیریم په مور نظم لیکلې دی، او مکسم ګور کیم په مور باندې ناول لیکلې دی. آیا دا زما اوستو د مکسم ګور کی ترمنځ مماثلت دی؟ نه دی یار. مماثلت چې کوم دی هغه د خپلې و فکری بڼه لري. نو د خدای سره رابطه یا د خدایي مزامین دی هغه مخپوړان دی بوتلل او هغه سره هغه ایڈریس کول هغه یو خپل پوره ډیسکورس لري. نو زه دا وایم چې لکه کم خامیانې چې ما مخې ته خامیا ورته پته نه لګي ویل پکار دی کنه دی ویل پکار، خو زه وایم چې د تحقیق په بنیاد باندې او د تنقیدی اصول د تحقیقي اصول چې کم باقی د ډیسپلین دی دواړه تحقیقم ډیسپلین دی تنقیدم ډیسپلین دی د هغه خپل افاقي اصول دی. هغه افاقي اصول په دې یو موقف کې پوره پوره نه دی اپلای شوی.
ښه، زه یو د مخلم د وینې چې په تراشم نو اردوونکو ته هم مقور کوو که هغه په دې مضمون کې یا په دې دلیل کې غواړي چې سوال وکړي او اختلاف وکړي یا زیات وضاحت غواړي د هغلي سمیع الدین ارمان دوزی صاحب نه نو کولی شي د ډیو ریډیو په دې پروګرامونو کې په غنی خان باندې د هغه دغه تصور نه علاوه په نور تصورات هم بحثونه شوي دي او مفکرین راغلي دي او خپل رائے ویلي ده. موږ په آینده پروګرامونو کې هم دغه مفکرینو رائے ته غوږ نیسو، اهمیت ورکو. خو نن چونکه سمیع الدین ارمان دوزی صاحب یو نوی نظریه چې دا هغه دا وی چې هغه صوفي شاعر هرگز نه دی، هغه یو جمالیاتي فلسفي دی او د جمالیاتي فلسفي چې کوم تشبیهات دي کوم په جنګلو دا هغه وکړل او هغه تیرو خلکو چې صوفي شاعر ورته ویلو هغه رد کړل، په کوم بنیادونو رد کړل تر اوسه پورې دا باز شوی. دا خلاصه ده. یو د مخ لبیت راشم تاسو ټلیفون کولای شئ.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نا د وائس آف امریکا ڈیوا خبرونه سره ملګری یې.
ها دا سه شاعری چې سمیع الدین رحمان داوزی صاحب آغا غنی خان جمالیاتی فلسفی ثابت بی آغا کما کما دا غیش شکلونه یا نمونی سسدی
او د غنی خان د حسین چې کوم تصور ده ما د باندې خپل مقاله لیکلې هم ده چې اغه د حسین یو خپل تعریف کوي او دا تعریف د اغه نړوان دي فلسفیانه افکار چې څومره هم وی بونیری صاحب په دې باندې د چا ذاتی پوره پوره یو قسم ملکیت نوی په دنیا کې چې څومره فلسفیانه افکار دي نو اغه د اجتماعي دانش نتیجه ده خو د یو قسم کې ځکه وی چې اغه اغه تیورایز کی په یو شکل کې نو په جمالیاتی فلسفیانه افکارو کې چې کوم تصور د بامګارتن را روان وو او د شیلر را روان وو تر کروچه پورې را رسیدلې ده او دا نړیوال تصور دی چې په هغه کې هغه یو داسې سیستم چې هغه ته دوام حاصل وي او په هغه کې د هغه د هغه خایست یو کوم قسمه کموت نه وي په هغه خایست کې کوم قسمه لیمیټیشن یا تهدید نه وي دغه قسمه افکار او تا هغه یو خاص کټګری ورکړی دا اوس په هغه کې خدای راضي که نه راضي نو په لکینین ډیسکورس کې د مختلف فلسفرو دا یو تصور جوړیږي چې یاره مابعد طبیعتي کوم دنیا دا او په هغه کې کوم زمونږ سره هستیانی دي نو هغه په دې کې راضي غنی خان هم دغه موقف قائل ښکاری چې مابعد طبیعتي کوم تصورات دي د جمالیات سره تړلې نو هغه باندې لکه د ریدی ګل باندې چې هغه کوم نظم لیکلې ده یا د خدای سره هغه کوم اظهار کړی ده نو هغه اظهار د دغه فلسفو چې د کوم نمونه واخسته دی هغه د حسین په تعریف باندې د حسین د تعریف په لوازماتو باندې پوره پوره خيږي یا ای د ازلونو ابدونو لویا خدایا ماته د ماشی او میږي په جبا وایا په مشرقي دنیا کې ازل او ابد جمع باندې زما خپل خیال دا دی قبل چا استعمال کړی پښتو کې بالکل نه استعمال ک په فارسی عربي یا په نورو کې مشا استعمال کړی وي نو زما تر مخه نه دی راغلی خبیا د ماشی د میږي جبا دا ټول داسې کوم چیزونه دي چې دا د خدای سره یو خاص بڼه او د خدای د تصور کې یو خاص قسمه امتیازي حیثیت حاصلې دا ټول چیزونه چې کله موږ تیورایز کوو او د دین یو سټیټمنټ روباسو د دین یو مکتبی فکر روباسو نو هغه د جمالیاتی فلسفیانو هغه کتار دی کوم چې له بامګار تر شروع دی او تر کروچه پورې را رسیدلې دی په هغه کې غنی خان او درې ویشي
او زبا پا دی باندی نور هم غوارا مچه لگ تاسو وضاحتو کئی چی دا قسمه شاعری موضوعات و تصورات پا نور جبو که او پا دغه دا غنی خان نمخ که چرت چرت وو یا پا پختو که دا غنی خان دغه دغه ستایل یا انداز چی ده یا اسلوب چی ده دا بیا بل چاخ پل کرده کنا خو اوردون کو تا مقور کو صدام حسین دلندی کوتل نا تلیبون کرده صدام حسین سیب
اسلام علیکم سر محترم ملمنه می یو سوال لچې دا غنی خان بابا چې کوم د هواسکری وینګ جوړ کړیو کنه
خو
دا څنګه صوفي شاعر او صوفي شاعر خو اسکری وینګ نه جوړوي فخر افغان
اسکری وینګ غنی خان جوړ کړي وو کوم اسکری وینګ ته نو یاد دی
فخر افغان
خو فخر افغان بنوم باندې
فخر افغان منی کو فخر افغان منی کو جی
هغه منه کچ مې جوړوا
جی جی
نو زمنګ دا ملما چې دی محترم سمیع الدین ارمان داوزی صاحب دی خدا سی وی چې غنی خان صوفی نه وو د خدا داولونه کړي یعنی تا خو استاد د په حق دا خبره کوي چې غنی خان غنی صوفی نه وو خو بیا هم استاد تپوس بزته وي موږ کده په باس کوله شوب کې په ها ښا خیالي صاحب را سره دی د کور منه خیالي صاحب
السلام علیکم جی
وعلیکم السلام
منری صاحب تا تا او دا پروفیسر سمیع الدین ارمان صاحب تا سلام کوم
وعلیکم السلام
او دین علاوه دا یو تپوس کوم
جی.
چې دا غنی خان منی کوم دا سفیانا او پروگرام را روان دا ډیر ټایم نه نو هغه ته د شاعرۍ سکم دا سفیزم سره کوم ټچ پاتې شو دا او ډیر غټو غټو حسین اور منی باس هم کړی دی او دا وای چې نه دا نه دا جمالیاتی شعر دا نو صوفیا صوفی او سفیان اشعری کې څه فرق دی شي؟ ولې هغه خو سفیان اشعری کړی دا خنی خان به صوفی نه وو خو سفیان اشعری خې کړی دا
لکه خیالی صاحب خیالی صاحب لکه څنګه
خیالی صاحب پروفیسر صاحب
خیالی صاحب لکه څنګه سفیان اشعری کړی دا لکه مثال ویل شي
لکه دی څه کم غنی خان څه کم سفیان اشعری ډیر ډیر څه کړی دی ډیر څه نظمونه لیکلي دي هغه څه وسو وایم ځل هغه باندې پروفیسر عبد ګل صاحب او عثمان صاحب او الهادی وبخي او داسې اور باندې ټکر صاحب لوی پروګرامونه دي باندې وشو لوی لوی نظمونه مونږ وکړو نو هغه سفیان اشعری دا لکه مونږ به دا یې صوفی باندې خو سفیان اشعری خو کېدای شي خو دا نه منل وی او نه منلې دا متعلق وځه
خا وضاحت بو کو او زه خیالي سب ته پوس بلدا کوم چې تاسو وایئ چې په غبانې غټ غټ حسیانو بیسونه کړی دي نو غټ غټ حسیانو څوک یاد وای تاسو خا غټ غټ حسیانو په بیسونه کړی دي خو ټلیفون لکه د خطه شو اول به د دې غنی خان د عسکري وینګ چې دی د دې با خبرو کو صدام حسین سب دی وی چې دا هم یو دلیل دی چې غنی خان صوفی ځکه نشي کړی چې هغه عسکري وینګ جوړ کړو
او دا چې دا بالکل پښتون زلمی باره کې د خبره کوي خو د دنیا په غټو لکه زدا وایم د خپل تفهیم باندې دا دلیل سکت دا دلیل ټیک دی خو په اسلامي تصوف کې عبد الله ابن مبارک یو دومره غټ نوم دی چې دا هغه غټ صوفي داغه مثال پیش کول به ډیر ګران شي نو هغه به یک وخت صوفي مو کتاب الزهد مغلی کله دی او کتاب الجهاد مغلی کله دی نو دا کوم داسې دلیل نه دی چې د دې په بنیاد باندې موږ دومره غټه فیصله وکړو البته په اداغي په سیاسي اختلاف یا په دې سيزونو باندې خبره کوي
خدا چونکه ډیر مستعمل توره دی یا معروف تصور دی چې صوفی چې دی هغه د دنیا د خدای ترمنځ د روحانيت په بنیاد باندې د انسانیت لپاره د امن سوچ کوي او هغه د جګړو یا د تشدد پلوی نوی نزکه خلق شاید دا سوچ کوي د لګ وزم
چې په اسلامي تصوف کې مطلب دا یو صوفي زما په خیال خارخ کارنه دی ویلې چې مصلی جد جهد یا جهاد تصور دا معنا ده ټول صوفیانه قائل دي
خا دا ځکه
اسلامي تصوف کې خبره کوم غیر اسلامي لکه مشرقي ادب کې یا مطلب دا دی په هندي ادب کې په دینورو کې په هغه کې دا تاسو چې کوم مفروضه ده دا ټیک ثابت کیږي شي زه درته وایم د عبد الله ابن مبارک نغټ صوفي نشي کېدی او داغه نغټ مجاهد هم نشته
نه زما خو سبب دین د اوځي سبب بخې زما مفروضه نه زه اولسي تصور مې ته ولج دا چون کې ډیر ما
ما بالکل امت کا زیاده
زما ذاتي بالکل نه ده او زما ذاتي خیال زه بالکل نه ها دویم طرف ته راځو هغه خیالي سی وای چې چون کې په دې ډیوریډیو باندې هم و چې حسیانو بحثونه کړی دي او هغه کې زیرو حسیان نور هم دی وی چې داسې ویلې دي چې چونکی غنی خان صوفي وو نو وی صوفي خو داسې خو صوفیانه کلامونه خو لیکلي دي که صوفي نه وو وی چې صوفیانه کلامونه خو د خیال چې لیکل شوی دي
بالکل دا خبر خو ک مونږ به بیا دوباره کو تکرار به وکړو ما په خپل خبرو کې دا وی چې یو سړی په یو موضوع باندې خپل اظهار رائے کوي خپل رائے ور کوي ایا په هغه بنیاد باندې هغه ته صوفي ویل یا هغه د صوفیاو په صف کې ودرول لکه دا یو قسمه نیمه خبره د اومنله چې ټیک د صوفي بنو خدا خبرې د صوفیانو دي کنه یا د مزامین یې د صوفیانو دي نو زه خو هم دا وایم چې هغه خبرې چې کوم صوفیاو په یو بل طرز باندې کړی دي اغلی خان کړی دي خود دې خبرو په بنیاد باندې اغا د تصوف پر روایت کې ودرول د صوفیاو په کتار کې ودرول او بیا به حیثیت صوفي د اغه مرکزیت ثابتول دا رسانه ګڼم
ها یو بل سوال زب د هغه دور سوالونه چې ما کوم وخت کول غوښتل په ځې پراته دي لا خو یو سوال بل کوم ا د یو شاعر صوفي کې دل دغه د شاعر مقام مرتبه وړوي
دا خو مختلف مقام ټاکنی دي کنه چې تنقیدی میدان عمل اوس کوي او دا زمونږ په مشرق کې دا یو کیسه ډیره زیاته ده دل تک دا تصوف چې کوم دی نو دی په دې ادب کې ډیر زیات دخیل دی. نو په دې بنیاد باندې مطلب دا دی او بل دا دی چې ډیرو شاعرانو په دې باندې اعتراف موندلی دی. نو اسې یو لسی تصور جوړ شوی دی چې ګینیاره دا صوفی کېدل یا صوفیانه افکار دا د شعری مقامیت یو اعلی مقام یا یو منل مقام هغه ثابتوي، حالانکه د دې کوم علمی حیثیت نشته دی. تصوف ځان له یو کیسه د شاعری ځان له یو.
ها، خو د رحمان بابا په پښتو ادب کې او د حمزه خان شینواری په پښتو ادب کې چې کوم پیژنګلو دا د صوفی شعر پیژنګلو چې کوم دا، او هغه چونکه دواړه یو په قدیم کلاسیک کې یو په جدید کې علالا مقامات لري، نو کېدی شي دا وجوي کنه بل څه وجوي چې دواړو شخصیتونو دومره لوی شاعرۍ باندې اثر دی چې تصوف اثر دی په چې هغه خلک شاید په دغه وجه باندې ځان ته صوفی ویل غواړي یا د صوفی تصورات چې دي هغه ځان سره یو ځای کول غواړي.
بالکل په اولسی کچ باندې عمده غرنګي ده، بلکې زه خو اوس ګورم په دې میډیا باندې چې دا سنگرانو کوم دا فراغ چې ځان ته صوفي سنگر وای، یعنی هغه غنی چې په دې سنگینګ کې عموم کزه ځان ته صوفي وای باندې کې دي شي چې زما په دې باندې سر نو دا مقالتی دی ټولې او مفروضی دی، دې ته مصنوعي جوړې کړې شوی معاشرتی مقالتی وای دا د دې یو بل سره هیڅ قسمه تعلق
داسې علمي نشته. ز شرارت نه کول غواړم، خو زما زړه ته د سوال راغلی دی چې قام خا کوم. ګوره سمدون ارمان دوزه سیب دا خو یو سنجیده باس دی، خو اوګدګ د سنې او د رباب یا گیټار سره دمال یا لوګې یا پسر ټوپۍ کول یا غاړې ته امیل رز وړندول، دا خو ټولې نخې نخانی خو دي کنه چې دا ثابت دی چې دا صوفي شاعر دی یا سندرغاړې دی.
بالکل بالکل دا دی واغه مطلب د جوړ کړو شو مفروضو نتایج دي چې تاسو په عملی شکل او خودل دا ریغي عملی شکلونه.
ها، اوس وزیر اعظم زنی نور تپوسن طرف ته د غنی خان جمالیاتی فلسفه چې دا رستو بیا چخپل کړی دا دغه انداز په پښتو ادب کې د غنی خان رستو شته مخ یو بیا رستو خبرو کو
دا سدا چې په فکری بڼه باندې خو په نظم کې لګ لګ حد پورې داسې ښکاری چې بعضې خلکو کوشش کړی دی، خو د غنی خان په فکری طرز کې هغه چا نه د مخ په وړاندې بوتللی، لکه په مضامین د مضامینو په مماثلت تر حد پورې مطلب بعضې مثالونه به مونږ ته میلاو شي، خو د یو متداول د یو را روان مرتب فکر په بنیاد باندې د هغه اتباع تر اوسه پورې نه ده شوی. د هغې خپل وجوهات دي، مونږه چې هغه ته صوفي وایو او ډیر خلک ورته وایي، نو بیا د علماو په طبقه کې ورته وایي چې لکه څنګه دې ملګري وویل چې یاره ډېرو غټو غټو اتیان ورته وویل، نو چې دوی د خلکو رایې عامه دا جوړه کړي نو بیا به د هغه فلسفیانه اتباع یا د هغه فکري اتباع هغه به څنګه کېږي. ظاهره خبره ده هغه به هم د تصوف په کیسه باندې کېږي، نو د هغه د فکر صحیح اکسپلوریشن چې څه ته وایي پښتو کې، بخښنه غواړم ډېره چې دا به څنګه وایي، یعنی هغه په صحیح د هغه فلسفیانه فکر رامخې ته شوی نه دی، نو اتباع به یې څنګه کېږي. که چېرې د هغه مقام ټاکنه د هغه امتیاز ته چې اوس مونږ غنیات لګیا دی وایو، یعنی دا د خپل تصور دی یا د په نړیوال فلسفه کې د خپل اضافي کنټریبیوشن دی یا د ورکړه دا داخله خلکو ته مخې ته راغلی نه دی، نو د هغې اتباع په فکري بڼه باندې لا تر اوسه ځکه امکان هم نه دی موندلی.
ها، لکه مطلب تاسو چې فکری توګه باندې دغه تصورات را برسی رکړی شوی نه دی یا راسپړدل شوی نه دی په صحیح مانو کې، کم ته چې غیر واضحه او غیر ضروری تصورات دی هغه زیات پغه باسونه شوی دی او حقیقی فکری تصورات چې دی هغه نه دی راسپړدل شوی. خو 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 دا سیده چې د رحمان بابا چکم رحمانی بهرونه دی یا طرز کلام دے یا د خوشحال خان خټک چکم د خطاب زورورتیا دا یا بیا پورستیو کی د نور شاعرانو کم انداز شاعری دا هغه خو خپل کړی شوی دی او هغه نه بیا خون زیات غسل شوی دی او هغه شته دی هم دغه تسلسل موجود دی. خو غنی خان خو هم ډیر شاعری چکم وا هغه په اولس کې هم مقبوله وا هغه په عام او خاصو کې مقبوله وا او هغه د خاص دورونو د یو خاص طبقې سره نه تړل شوی. نو بیا او صرف په دیو جبان دي چې غنی هغه غلط تشریح شوی دی ځکه خلکو نو دی خپل کړی دا خو ډیر زیات ما ته کرر خبره نه ښکاري چې غنی تشریحات غلط وشول نو ځکه خلکو زیات خپل نکو.
نه 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 د غنی خان د مقبولیت هغه وجوهات نه دي کم چې رحمان بابا دی یا کم چې خوشحال بابا دی. غنی خان د دې خطه د هغه خاندان سره تعلق ساتلو چې هغه په دې خطه کې یو ډیر غټ مرکزیت لرلو. نو د باچا خان د زوی د حیثیت دغه د پاره یو کافی دی. یو خو ډیر غټ کردار ادا کړی دی. دویم بیا زمونږ موسیقي په بنیاد باندې چې غنی خان ته کم د موسیقي خلکو کم شهرت ورکړی دی نو د غنی خان چې کوم مقبولیت دی هغه عوامي دی او په هغه کې د اعتراف فکري بڼه نشته دی. د هغه مقبولیت دی هغه د خاندان د وجې د باچا خان د وجې د دې خطې په سیاست کې د انکېدو د وجې به حیثیت د یو سیاست مدار به حیثیت په هغه وخت کې نه یو ډیر غټ تعلیم یافته سړي دی یو ډیر جهادیده سړي د دې وجې نه هغه ته توجه ډیره ونه کړه هغه په خبرو باندې بس وکړم پیدا ویره دا غنی خان وی
خو خدا خو دې کې اختلاف خو دې کې زه اختلافي تپوس کوم یو اختلافي تپوس دا کوم چې هغه خو دومره زورور فکرونه آزاد او نوی فکرونه په نوی انداز کې وړاندې کړی دي چې پکې جدیدیت پکې زړه راښکون پکې د ټکو استعمال پکې د مضمون استعمال پکې د ټولنې د مروجه روایتونو سره غړونه د ټولنې د یو جوور د ټولنې په سټ باندې ناس دی یو خپص په شکل کې موجود مولانا سره غړونه. نو دا ټول خو هغه خیالات دي چې باچا خان نه وي که ولی خان نه وي که سندرغاړي نه وي نو بیا به هم غنی خان وې دا تاسو څنګه وای چې غنی دغه عوامل چې دی غنی خان کړی دی.
زه دا زما د خبرې استاد سره خبرې په خپلو کې تصادم نشته. ما یو دوه نور وجوهات دغه د مقبولیتیا او خودن تاسو یو بل وجه او خودل دغه په شاعرۍ کې طنز او مزا عوامي لهجه عوامیت ولسیت د ټولو هم هغه ته مقبولیت بخلې دی. خو زه خو په هغه بنیاد باندې په غنی خان خبره کوم چې کومه غنی خان په یو جمله کې یا په یو مکتبه فکر کې ودرو نو بیا به مطلب دا دی چې هغه مکتبه فکر بس وي. زه صرف په هغه بنیاد وایم زه چې کوم مقبولیت کوم وجوهات دي تاسو چې کوم وایي یا ما کوم خودل دا دواړه د دې وجوهات دي چې هغه ته اعتراف ملو شوی دی. خو هغه ته په علمي بڼه باندې په ولسی ملو شوی دی د موسیقي طرف ملو شوی دی سیاسي طرف ملو شوی دی خاندانی ملو شوی دی تنظیم مزاده وجه ملو شوی دی ګډې وډې په پښتون کې لیکل او بالکل نوې شیزو دا غېد وجه ملو شوی دی. علمی کتا سودا وای چې د مقبولیت د علمی اعتراف د وجه دی نو دې سره زما اختلاف.
خو اوس یو ته پوزبل کوم غنی خان اکسیډنټل یعنی حادثاتی توګه باندې دغه تصور لار خپل کړی و کنه دا شعوري و کم انداز چې د غنی خان د شاعر و
د ډیر بنیادی تپوستا سو وکړلو. په یورپ کې چې کم لوستلی شاعران دي هغه به دا کې سم سيزونه په شعوري توګه باندې خپل په فکر کې یو مرکزیت پیدا کی نو هغه به دا سيزونه په شعوري توګه باندې کول. د غنی خان په فکر کې چې کوم د فلسفیانه سکول اف تھاټ زه غنما نو دا زوایم چې غنی خان شعوري تور نه د کړه ښکاری داسې ځکه چې په کوم صف باندې دی او دریږي د دمو کام تا کنه کیږي نو د هغه سره د ډایریک لینک یې نشته هغه په واسطو باندې دی. نو په ظاهر داسې ښکاری چې د د مجموعي تشخص ادبي تشخص نه کم فلسفیانه مقام تاکنه راوزی نو دا په غیر شعوري توګه باندې الته جوړیږي او که شعوري هم وي نو مطلب یا غیر شعوري داسې دی یا شعوري داسې دی. نو زما خپل خیال دا دی چې ښکاری خدا سي زیات وضاحت خدا دی بیا نور ته
خپل غواړي خو دې کې نه دې کې زه ته پوسټ
کوم
نه که غیر شعوري وي چری که چری غیر شعوري وي نو زم چې تاسو لګ نور دا وای د لالي سره چې څنګه ځکه چې کله د منګ د برصغیر پاکو هند شاعرانو د ژبو یعنی د پنجابۍ د صوفیانو یا د اردو ژبې د شاعرانو یا د سندۍ ژبې د شاعرانو یا د نورو شاعرانو ته ګورو نو په شروع شروع کې داغو طرز اسلوب وو یا طرز بیان وو. مثال په توګه مرزا خان غالب هغه چې کوم انداز کې شعرونه ویل نو کله چې هغه ته احساس وشو په شعوري توګه هغه ویل هغه ګرانه ژبه ویله ګران فکر یې په ګران انداز کې بیانو چې دا مقبولیږي نه دې ته زینه خلک پې نه پوهېږي نو هغه خپله ژبه بدل کړه شعوري توګه باندې. نو که غنی خان دا په غیر شعوري انداز کې کولې نو دا به بدل شوی نه وي بیا دا فرق په وخت سره سره څنګه چې نور شاعرانو بیا ځان بدل کړی دی یا ځان ایڈجسٹ کړی دی.
نه نه زه د هغه فکری بڼه یادومه چې هغه زه کوم تار سره تړمه نو هغه هغه غیر شعوري ده. نور خو هغه چې کوم لفظونه کوم ډکشن استعمال کړی دی یا د اشنغر لهجې ته یې خصوصي توجه ورکړی ده یا کوم مضامین هغه راخیستي دي هغه ټول شعوري دي. لکه په ملا چرګک باندې نظم لیکلی دی او هغه بالکل د اتار د کانفرنس اف برډز چې د برصغیر پاکو هند او د هندستان یا د مشرقي ادب یو ډیر غټ فن پاره ده او په هدهد پاکي کې یو ډیر غټ کردار دی. هدهد باندې چې غنی خان څو مولا چرګک باندې غنی خان څو هغه بالکل یو بل جهان دی. اتار چې کوم صوفي دی هغه چې پیسو یا هغه یو بالکل بل جهان دی اون په فکری بڼه باندې او اون په اسلوبیاتي بڼه باندې. نو زه دا وایم چې د هغه د فکر کرخه چې په کوم ذکر راکاګم نو دا غنی خان خپل فکری دغه مقام ټاکنه کې کوم شعوري کوشش نه دی کړی. دا هغه په خپل شاعرۍ کې د مضامینو تر حد باندې او د ډکشن لفظیات او اسلوبیات تر حد باندې دا ټول هغه شعوري تور کړی.
ها زه دا هغه په عالمگیریت باندې په مقام باندې او په مقامیت باندې یو دوت پوسون ساسونه کومه زه فکر کوم دا ضروری ته پوسون اردوونکو په خاطر خو یا په خاص توګه هغه شاعرانو په خاطر کم چې د مطالعه ډیره زیاته نوي سرسری شعرونه اوریدلې وي یا په مجلسونو کې بحثونه اوریدلې وي او ګډمډ شوي وي یا کنفیوز شوي وي او دا غي نه رسته هغه بیا داسې شعرونه لیکي یا داسې خیالات وایي چې په معنا یا په جبرتیا یا په مفهوم نه خبر خو اظهار کوي چې هغه ته خلک مشهور یا غټ شاعر وي. دا په خاطر به دغه تاسو نه کوم خو د دې مخکې دا موضوع يم چې پوره شي د غنی خان مخکې چې د غنی خان د جمالیاتي فلسفي کم انداز دی دا په غرب کې یا په هندستان کې وو په نور شاعرانو کې
د هندستان یا مطلب د یورپ خو ما تاسو نمونه واخیست کنه خو د شاعرۍ په حواله باندې په پښتو شاعرۍ کې خو دا قسمه تصور چې د هغې فکری بڼه لګېږي په پښتو کې خو زما مخې ته نه راځي. پر رومانوي شاعرانو کې چونکې رومان د رومان اسلوب او د رومان فکر هغه د جمالیاتي فلسفي سره یو ډیر زیات غټ تړون لري نو په دغه بنیاد باندې روماني افکار یا روماني نمائنده شاعران چې په شرق یا غرب کې کم دي نو هغه هم خلک د دې سره تړي. خو زه غنی خان د رومانیت په بنیاد باندې نه د فلسفیانه افکارو کې یو خاص قسم ترتیب په بنیاد باندې د هغه سره تړم. ها مثالونه چې کوم نور خلک د فلسفیان جمالیاتي فلسفیانه په بنیاد باندې کیږي نو هغه په پښتو کې یو د دغه شاعر دی د کوټا کې اوس د محل نوم زمانه ایریږي بارن د کتاب نوم ماته یاد دی د سراب په مخ حباب دا یو څوک مولانا دی دغه شاعری ده هغه شاعری باندې ما مضمون لیکلی دی چې حسن معجزه ده هغې کې هم دا پوره افکار دي لکه هغه حسن یو ډېر غټ دلیل ګڼي. نو د شاعری په بنیاد باندې په ډېرو شاعرانو کې به دا قسم تصور راوځي که چېرې مونږ دا د هغې سره وتړو. خو فلحال زما مطلب تحقیق چې یاره دا د غنی خان صرف دې کې واحد دی نور مثالونه شته که نشته دی هغه به قتل غواړي تحقیق طلب خبره ده هغه په نورو ژبو کې خوشته دی د دې نمائندگان شته
ښه او زه اوس دغه تپوس چې دی په خاص توګه زه د ظلمو شاعرانو په خاطر کوم چې هغه دا وخت لګیالي شاعري لیکي او په شاعري کې هغه غواړي چې هغه یو مقام او مرتبه عمومي نو دغه په خاطر دا کوم چې اول د وای سم الدین ارمان د وزیر صاحب چې علمګیریت څه شی دی په ادب کې او په شاعري کې
ها دا چې دا یو خو علمګیریت د علمګیریت ډیر زیات یو متنوع دغه د استعلاده ده د دې ښکار مخ یو دی او د دې شاته مخونه نور ډیر زیات ګلوبلایزیشن چې څه ته مونږ وایو یعنی دی په اسانو ټکو باندې ګلوبلایزیشن وای یو څه خای یو څه او په شا باندې د هغه مقاصد بلبل سوي یو خو د دې د ګلوبلایزیشن دا تصور دی چې کوم څه خای د دې چې کومه ظاهري بڼه ده نو هغه دادا چې هغه افکار چې هغه د دنیا د غټي حصے د پاره قابلیت قبول وي په هغه کې د چا اختلاف نه وي او هغه بدیهی وي د هغه خاص یا د هغه قبولیت بدیهی وي نو هغه د افاقیت خای هغه ته د علمګیریت وایي او در اصل د دې علمګیریت د دې مفکوري په شا باندې چې کوم فکرونه منفعل دي نو د هغه خپل مقاصد دي لکه ورلد استابلیشمنت یا نړیوالي جګې د دې په لړ باندې د نورو جګو یو قسمه استحصال کوي نو زدا وایم چې دا کوم اړخ چې د خای په دې باندې او د دې په شا باندې چې کوم منفعل فکرونه یا ذهنونه دي پدوانو باندې یو سړی کلیئر وی الله با هغه د علمګیریت ټیک ټیک ترجمانی کوي کله نو هغه با په دې کې د استعمار د چې کوم خلک ته یا د استعمار کومه حربي دي هغه با د اغې نه متاثر کی
خو زما د سوال شاید زب زم داسې مم غوښتل چې دا تاسو هغه طرف ته توجه کوي غني چې علمګیریت په شاعری کې غری د موضوعات په بنسټ یا په بنیاد باندې راتلی شي مثال په توګه کړه شاعری موضوع انسان وی کړه شاعری موضوع موسم وی کړه شاعری موضوع کائنات وی کړه شاعری موضوع مذاهب وی کړه شاعری موضوع نړیوال تحریک وی نو په دې وجه باندې یعنی د شاعری کې علمګیریت ته هغه مزایي مزامین نه نړیوال مزامین زیور کړی دی دا تصور هم دی په پښتو ادب کې
بالکل بالکل عمدہ صدا خو زه دا وایم چې دا خوشته خدا دی علمګیریت هغه مخ ته چې کوم د دې علم بردار مونته خای او دا بالکل دی کې چې اختلاف نشته دا د خپل نوم نه ظاهر دی او د علمګیریت یا د افاقیت د مفکورې په شا باندې چې کوم نور پټ مخونه دی یا پټ مکاتب دی زوایم چې هغه په نظر باندې نو بیا کدی په انسان باندې هم خبره کوي نو د هغه فکر نه د تفهیم په وجه د هغه نه د خبرداري په وجه باندې باندې د علمګیریت ډیر علمي وي لکه صرف په دې وجه باندې چې انسان متمرکزیت حاصل دی یا موسم د ارچا د فار موسم دی صرف په دې وجه باندې علمګیریت له تفوق ورکول ترجیح ورکول دا ډېر عام خبره ده
خو سمې ډېر باسه خو سمې الدین ارمان سیبوس دا سیده چې دا علمګیریت د تحریکونو یا د قبضګیریت تصور چې دی د خو اوس نوې والی را روان دي مثال په توګه په یورپ کې په امریکا کې یا په دنیا په یوش پر هیوادونو کې خلک په دې هم بحث کوي چې چونکه د انلاین غلامیت یعنی سلیوري یو نوې دور شروع شوه دی او هغه دغه نیو قدم مخکې تللی دی انسان کم وخت کې چباغو د اقتصادي معاشي توکو په بنیاد باندې خپل ریسورس چې د نور چا ریسورس دي په هغه به قبضه کول په وسایلو باندې او خپل جولکړي پروډکټ په بل تر سوال او دا غینه خو یو خبره مخکې تللی دا آی د پښتو په ادب کې د پښتو په تحقیقي بڼه کې دا ژوندن سوال کې لګیږي په دې باسونو کې کې لګیږي
او بالکل کېږي په دې باندې د پښتو یو وشتما پیړې کې یا خصوصا د 9/11 د واقعي نه بعد په اداره جاتی شکل باندې خونه خو په انفرادي شکل باندې د دا قسمه سيزونو نه د واقعي افتیاس رکونه د تنقید او تحقیق په نړۍ کې داغي گواہی ملاوي ډیر ملاوي
واخا خا ملاویږي خپل ماده د غنی خان چکم تپوس کو اي کې ماده علمګریت تپوس خو خو مقامیت د غنی خان پاکل دا تصور هم ما چا توریدل او کدي شي په کراچي کې په جرسه د بجرګي کې چې د غنی خان علمګریت چې ده د هغه د جندینه د هغه د مقامیت نه را پیدا کیږي راضیږي یا زیګیدل دي د دې څه مطلب دی خبره
دا چې دا چې دا خو اوس عمده فکری چې کوم مباحث دي کنه نو پدې کې مقامیت د عالمگیریت نا زیات مرکزیت حاصل دی لکه مونږ چې ستا ما بعد جدیدیت وایو کم فکر تا یا کم نظریات تا یا کم صورت حال تا نو په هغه کې د عالمگیریت په ځای باندې مقامیت تا مرکزیت حاصل دی نو دی په دې بنیاد باندې چې دا کوم خبره تاسو کوي د غلط خو شکل بدل دی او د غنی خان یو بل شکل موږ ته مخې ته راځي چې دې موږ د خپل مقامیت په وجه باندې چې هغه په ډیر زیات ظاهر دی په خپل ډکشن کې په دې وجه باندې دی یو پوسټ ماډرن تھینکر یا یو پوسټ ماډرن شاعر په تور باندې هم موږ مخې ته راوستي شو ځکه دې کله عالمی مثلا بیانې نو هغه په مقامی لهجه او په مقامی اسلوب کې څنګه دی نو هغه بیانې لکه بل شیرونه ادا سي دي چې هغه د په متلونو کې په خپل دغه کې په خپل یو مصره کې یو ډیر غټ غټ خبره حل کړي دا نو دې اسلوب کې د نن په محاوره کې د مقامیت د تمامي گواهې په بنیاد باندې دی یو پوسټ ماډرن شاعر مونږ ډیر پاسانه د ته ویلی شو او پوسټ ماډرن فیچرز چې کوم دی هغه په دې کې ډیر زیات دی دا خبره تاسو په بل شکل کوي ما په بل شکل مخه کا د نن د جدید تنقید د محاوره په اساس
ډیر په اسانه سره په عام لهجه کې خلق دا وی چې غنی خان عظیم شاعر وو او په دې باندې زیاتره مفکرین متفق دي خو د عظمت د شاعرۍ لپاره چې کوم ټوکی پکار دی په کوم کې چې خیال دی په کوم کې چې فکر دی په کوم کې چې مقصدیت دی په کوم کې چې ابلاغ دی او په کوم کې چې ټیکنیک دی دا ټول په غنی خان کیو کنه پدې کې ځنی ټوکی په غنی خان کیو ځنی پکې نو مثال په توګه ټیکنیکل یا ټیکنیکی خامیانې وي دغه په شاعرۍ کې
بالکل بالکل په غنی خان باندې په تکنیکی بڼه باندې ډیر زیات اعتراض دي او هغه په کلاسیکی دلایلو باندې هغه اعتراض بالکل ټیک ټاک دي او په کوم ځای کې هم چې د خپل کلاسیکی سرمایه نه کم شاعر په هر یو وجبه کې بغاوت کړي دي او دا وکایي نقدر یا د هغه مقام ټاکنه بیا په کلاسیکی ټولز باندې نکېږي او غنی خان چې کوم نظمونه لیکلي دي هغه کې د چپو مسلې مشته په هغه کې د بهر مسلې مشته دا ټول په کلاسیکی پیمانو باندې کمزوریا نه ګڼل کیږي حکم د تنقید چې نوې پیمانې دي یا کم سیسته چې پوسټ ماډرنزم یا مابعد جدیدیت ویل کیږي یا اوس د هغه نم خبره مخ چوڑان دی دا نړیوالې پیمانې دي نو په هغه کې د یو خاص قسم خلکو د پاره دغه کموت نه ګڼل کیږي نو بعض خلک چې هغه موقف زه هم مطلب مکمل تایید خونه خو زما ذهن دا منی چې غنی خان ته د جینیس استثنا چې کوم دا نو هغه حاصل ده د خپل افکارو او د خپل فنی دغه نه په شعوري توګه باندې بغاوت کول د فنی پیمانو نه د کلاسیکی لوازمات نه په شعوري توګه باندې بغاوت کول دا مطلب هغه ته دا پته و چې دا څه کوم ولې مونږ ته د چپی د شمار پته د بهر پته د غنی خان ته به پته نه و هغه بیا هم دا څه کول دا شعوري کوشش او په دې باندې خبره کې دي چې دا د هغه کمی و او کمی نه و په کلاسیکی پیمانو دا د هغه کمی و او نوې پیمانې چې کمی دي په هغه کې دا کمی نشمارلې
د صوت یا د اواز هم غږی یا کمزوري یا په قافیه کې یا په ردیف کې کمواله یا پر بهر او چپکی کمواله پدا خو یو ټکنیکی بحث ته خطا سو چې کوم اخره ټکی وایلو چې هغه جینیس د لیول نه نشي راخته کېده یعنی نابغه چې کوم حیثیت ته په خپل زړه زم دایو داسې باس دي چې شروع کیږي چې موږ له پینور باس په کار وی جینیس ته وي او نابغه کې کېدل سشه سوګ نابغه جوړول شي په دې پاینده پروګرام کې باس کو زباد نن پروګرام وخو باس سر تور سیدو ز پتلود لوکیو زلبیا سمی الدین ارمان دوزه سیب تاسو باوجود د دې چې په سواد کې میلمه وای د چا سره د غساسو د قربانو د ټولو د زړه د تله شکریا دا کوم تاسو شکریا دا کوم چې په دومره اهم موضوع باندې مال وخت راکو او زبنګا د تپوسونو جوابونه مرا کول ډیره مننه چې بنت مخ راکو پروگرام قربا رحمان بنرے اور پروڈیوسر نائل محمد سسن غوڑ اجازت خپل خیال ساتھ ہے.
واشنگٹن ڈی سی